شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د ماښامنۍ خبري مجلې وخت شو. احمد شیبریم ستاسو کوربه. تخنیکي چارې شمشاد صدران مختوړي شی چاري. د ملا برادر په مشهد طالبانو پلاوی د پاکستان له سر ریاسم سره وکتل او عمران خان له دوی څخه په افغانستان کې د اور کم غشتنه وکړه. تر خبرونو وروسته د دې تفصیل درکو. خبرونه احمد تکل اوروي.
سلام. په پیل کې د خبرونو سرټکی. په غزنی کې یوې 14 له ډیر شو زیاتو ماشومان ته مرګجوب لاړولې. د پاکستان صدر اعظم په افغانستان کې د جګړې لټولو اړخونو غوښتي دي چې تشدد کم کړي څو اوربان ته لاره ورشي. او په نایجیریا کې نږدې 3.5 یرغمل شوي زده کوونکي ماشومان خوشې شول. بشپړ خبرونه. د غزنی ولایت په ګیلان ولسوالۍ کې په یو 14 کې له ډیر شو زیاتو ماشومانو ته مرګجوب لاوخته ده. سیمه ایز چارواکي وایي چې 14 د ګیلان ولسوالۍ په اغوجان کلی کې د یو بنجره په زرنج کې شوې ده. د غزنی د ولی ویان وحید الله جمعزاده له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه جزئیات ورکړل.
یو سوداګر چې درې چرخه ورسره د بنجاره مال خرڅي په کلی کې ماشومان پر ټول سیوی دی ورسته همدغه درې چرخې انفجار کړی دی. یو لس ماشومان پر شهادت رسیدلی دی او شاوخوا شل تنه نور یې زخمیان دي چې عمرونه یې له اتو تر اتلو سو کلونو پورې دي.
د کورنیو چارو وزارت په 14 کې د 15 ماشومانو د مړینې او د شلو نورو کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړی. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ویلي چې پیښه د یوې زړې سرګلولې د چاودېدو له کبله شوې. د پاکستان صدر اعظم په افغانستان کې د تشدد پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې او له ټولو اړخونو یې غوښتي دي چې تشدد کم کړي څو اوربان ته لاره ورشي. عمران خان نن په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له پلاوي سره په کتنه کې د افغانستان د سولې د خبرو د پرمختګ او راتلونکو اقداماتو په اړه خبرې وکړې. د مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو مرکچي پلاوي له درې ورځو راهیسې په پاکستان کې و. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي له عمران خان سره کتنه به د طالبانو د پلاوي وروستۍ وي. د پاکستان د صدر اعظم دفتر په یو بیان کې ویلي ښاغلی عمران خان د سولې د هغو مخالفانو په اړه هم خبرداری ورکړ چې د ده په وینا د دې بهیر د تخریب هڅو ته دوام ورکړي ورکوي وبخي. لدې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د پلاوی تویلی و چې طالبان باید تاوتریخوالی رقم کړي څو نور اړخونه هم د ده په وینا باید په دې کار کې ونډه واخلي. په کابل کې د امریکا سرپرست سفیر وایي د سولې ټینګښت به د کورنیو بې ځایه شویو او نورو افغانانو لپاره خورا زیات اقتصادي فرصتونه برابر کړي. د امریکا د سفارت شارج دفیر او سرپرست راس ویلسن نن د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې سوله به په افغانستان کې سوداګري، کاري فرصتونه او اقتصادي عواید پیاوړي کړي. ښاغلی ویلسن د کډوالو د راستنېدو او له بې ځایه شویو کډوالو سره د مرستې په برخه کې د امریکا د نږدې 200 میلیون ډالر مرسته یادونه هم کړي. لازم دی رادیو خبرونه اوري. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د سټلایټ په وسیله اخیستل شوی داسې تصویرونه ترلاسه کړی دي چې د ایران په یو لانجمنه اټومي بټۍ کې تر ځمکې لاندې راغنیز کار کوي. سرونکې وبخي په یو تصویر کې چې یو نه مخکې اخیستل شوی د داسې یو ودانۍ بنسټ لیدل کیږي چې غنې ستنې او د پراخو تاسیساتو لپاره زایونه لري. سرونکې وایي د ایران په فرداو اټومي بټۍ کې د کار دوام خای د ایران او نړیوال ټولنې په اړیکو کې کړکېچ یو ځل بیا زیات کړي، ځکه دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر ډونالد ترامپ د ایران د اټومي فعالیتونو او وسلو په برخه کې پر تهران فشارونه زیات کړي دي. په نایجیریا کې له 340 زیات برمته شوي زده کوونکي ماشومان نن خوشې شول. سیمایزو او دولتي چارواکو د دې الکانو د خوشې کېدو هرکلی کړای دی. نږدې یو اونۍ مخکې موټر سایکل سپرو وسلوالو د نایجیریا په کتسینا ایالت کې د ساينس پر ښوونځي برید وکړ او د الکانې له تختولو وروسته څیرمه ځنګله ته له ځان سره بوتلل. په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې یو شمیر ماشومان لا هم لا درک دي. د کتسینا والی امینو بیلا ماساری یو سیمه ایز تلویزیون ته وویل دی فکر کوي چې اکثریت برمته شوي ماشومان ژغورل شوي دي. ولسمشر محمدو بوهاري د دې ماشومانو د خوشې کېدو هرکلی کړی. نایجیریایي چارواکو ویلي دي چې د دې ماشومانو د خوشې کېدو د عملیاتو پر مهال یو ډز هم نه دی شوی. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د استازو جرګې غړي د هالند چې د امریکا له بومي یا اصلي اوسیدونکو څخه د کورنیو چارو د وزیر په توګه نومولې ده. دا تاریخي اقدام به د امریکا په کابینه کې توکمیزه تنوع نور هم زیاته کړي. که ډیموکرات میرمن هالند د کورنیو چارو د وزیر په توګه تایید شي، نو دا به د فدرال کابینه لومړنی بومي وزیر وي. او د جرمنی د بایرن مونشن لوبډالې فاروارد لاب او بهي رابرت لیواندوفسکی د 2000 کال د فوټبال د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. د 22 کلن پولندي لوبغاړي په 2000 کال کې په اروپאי ټیمونو کې تر ټولو زیات ګولونه وهلي. لیواندوفسکی پرون د سپتمبر په 18مه د سویس په زیوریخ ښار کې په جوړو شویو مراسمو کې خپل خوښي څرګنده کړه. او ویل خوشاله دی چې د لیونل میسی او کریستیانو رونالدو ترڅنګ د جایزې ته کاندید شوی. د فوټبال نامتو ستوري میسی او رونالدو چې هغوی هم د جایزې ته کاندید وو، د دې جایزې د ورکولو په مراسمو کې حاضر وو.
د زجر اډو ماشمنی خبری مچل اوري. د خبرونه په دوام، د پاکستان سر ریاست عمران خان نن له طالبانو سره د لیدو پر مهال وویل
دغه تشدد کم کړي چې دا اوربند ته لار سمکړي.
طالبانو د افغانستان د حکومت دا وړاندیز رد کړ چې په افغانستان کې دننه د سولې خبرو ته کښېني. علت مې د سیاسي چارو لکتون کې یوسف یونس فکور څخه وپوښت.
په قطر کې د ځان وسایې ساتي، په قطر کې د خپلو استخباراتي منطقوي ملګرو سره ژر رابطه نیسي.
په کابل کې نن مظاهره وشوه. افغانستان په یونسکو کې یو اعتراض ثبت کړ.
ترکیه، آذربایجان، ازبکستان او ایران په ګډه باندې د میناتوري په خپل نوم باندې ثبت کړی دا په یونسکو کې.
د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر د مشر مولا عبدالغنی برادر په مشهي د طالبانو پلاوینن په اسلام آباد کې د خپل درې ورځني سفر په وروستۍ ورځ د پاکستان له سر ریاست عمران خان سره وکتل. طالبانو تر دې مخکې د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره پر افغان سولې خبري کړې وې او شاغلي قریشي په افغانستان کې پر اور کم ټینګار کړی و. سر ریاست عمران خان نن له دوی سره په څه خبري کړې دي؟ له اسلام آباد نه د ازادي راډیو د مشال څنګه له خبريال طاهر خان ناور.
د غونډې وروسته چې د وزیر اعظم دفتر نه کوم بیانیه خبره شوې ده، نو په هغه کې خاول دا خبره شوې ده چې عمران خان طالبانو سره په ملاقات کې په افغانستان کې چې کوم د تشدد موجوده زیاته د سطح د کچې د په دې باندې خپل تشویش او اندېښنې څرګند کړې دي او بیا یې ټول غاړو باندې غږ کړی دی چې دغه تشدد کم کړي چې دا اوربند ته لار سم کړي. عمران خان طالبانو سره دا هم ویل چې بین الافغاني مذاکرات یو مقدمه د افغانانو لپاره، د دواړو غاړو لپاره، چې یو جامع ټول شموله او وسیع البنیاد یو سیاسي حل د دغه بنیاد هغه ترلاسه کړي. او عمران خان دا بیا هغه اقتصادي اړختمو اشاره کړي چې په افغانستان کې امن وي، نو په سیمه کې په افغانستان کې اقتصادي فرمختیاتا هم لار سمیدی شي او دی وی چې پاکستان با د سولې په پروسه کې په پاکستان همکاري ته دوام ورکړي. او طالبانو سفرنا یو ورځ وړاندې د امریکا ځانګړي استازي هم پاکستان ته ځلې خلیجات پاکستان ته سفر کړو چې د ناتو کمانډان جنرال میلر هم ورسره او د پاکستان د فوج او استخبارات او نور جکړو فوزی چارواکو سره غونډم کړي وي.
طاهر خان، تر اوسه پورې په خپل طالبانو څنډې ویل چې دوی له پاکستاني چارواکو سره په کوم موضوعاتو باندې خبرې کړي؟
طالبان چې د 13 ورځو نه پاکستان کې دي، نو د پاکستان د سفر په اړه باندې فقط ډېر مختصر ټویټ کړو چې کله د پاکستان خارجه وزیر سره شاه محمود قریشي سره ملاقات وشو او په او دغه نه وړاندې چې کله دوی پاکستان ته راتلل او دوی په خپل اول د اعلانو کې چې دوی پاکستان ته ځي ډیر مختصر ویلو چې دی پاکستان ته د پاکستان د حکومت پر رسمي بلنه پاکستان ته زی او دوی مې دا خبره کړې و چې دی به پاکستانی چارواکو سره مشرانو سره د کډوالو په مسلو د افغان سوداګرو په مسلو او د خلکو تګ راتګ کې کوم مشکلات دي هغه باندې خبره کوي. طالبانو په خپل ټویټونو کې د سره دا ویلم نو چې د دوی د سفر موضوع به د سولې پروسه وي.
او تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې زلمی خلیلزاد هم روانه ونی د طالبانو تر سفر مخکې پاکستان ته تللی دی. اسوسییټډ پریس اژانس دا خبر ورکړی و چې دی راولپنډی ته تللی دی او هلته د پوز له مشانو سره کتلی دی. پاکستانی رسنیو په دې باره کې نور معلومات ورکړي دي چې د حکومت موضوعاتو خبرې کړي دي او له چا سره یې کتلی؟
صرف د پاکستان د فوز د اطلاعاتو څنګه ایس پی آر ورته وی هغه یو مختصر بیانیا د زلمی خلیلزاد پاکستان د فوج مشر سره د ایس ای مشروم په کوند کې و نور فوجان اکثر خبر کړي مختصر بیان کې فقط دومره ویل شي چې د پاکستان په دغه غونډه کې د سولې په پروسه باندې خبرې شوې دي او د پاکستان د فوج مشر زلمی خلیلزاد رول سټایل دی او دغه رنګ وتام ویل شي چې زلمی خلیلزاد د پاکستان رول سټایل دی. البته دا اول ځل دی چې د امریکای سفارت زلمی خلیلزاد د اخیری سفر په تړاو باندې سنو ویلې.
د اسد رادو د مشال څنګه له خبريال طاهر خان نه پومننی لوي خبرتیا ورسته به ووري چې طالبان وایي د افغانستان وضعیت داسې نه دی چې دوی خپل مشان حل تواستوي چې د سولې خبري وکړي. په خبرتیا پسې به په دې موضوع د سیاسي چارو د کتونکو یونس فکور نظر ووري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
طالبان وایي اوسنۍ وضعیت د دې نه دی چې دوی خپل سیاسي مشان افغانستان ته د سولې د خبرو لپاره واستوي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی تیر ورځ په کندهار کې بيغونډې ته د وینا پر مهال طالبان وهڅول چې په کندهار کې د میرویس نیکه او یا هم احمد شاه بابا په مقبره کې د سولې خبرو تکشینی. د طالبان ویان زبیح الله مجاهد اسدی رډو ته وویل چې د سولې د مذاکراتو د ځای ټاکل د مذاکراتي ډلو صلاحیت دی. افغان حکومت ولی په افغانستان کې د سولې د خبرو اډامه خوړي؟ د سیاسي چارو کتونکو یونس فکور وای.
افغانستان حکومت داسې احساس کوي چې دوها کې پرتوی فشارونه واردېږي. په دوها کې ګواکې طالبان د خپل مشاورینو له خوا څخه تر تاثیر لاندې دي. په دوها پر دواړه مذاکراتي پلاو باندې فشارونه واردې آزاد نه دي. د بلې خوا څخه چون ایحات هلته راځي نه دی احتمال د دې هم لري چې ولسمشر غني یو څه فشارونه هم غواړي چې وارد کړي چې دا بل دور د مذاکراتو د دوهې د اثر څخه ووځي. او ماته دغه پیشنهاد سیاسي رمالینېږي چې د افغانانو پر ځین خوشحال کېږي او افغانستان بیا کندهار پایتخت بیا په د لوی کندهار کې دلته موږ غواړو یو کسینو.
فکر څه پاتې طالبان ولې قطر تر افغانستان غوره ګڼي؟
په قطر کې دوی ځان وسایه ساتي. په قطر کې د خپلو د استخباراتي منطقوي ملګرو سره ژر رابطه نیسي. دوی لاسرسی ورته اسانه وي هم د قطریانو هم د پاکستاني ورونو لخوا او هم د امریکایانو د سی ای ای لاسرسی دي. ته دا مذاکرات خو داسې نه دي چې رښتیا هم په صحنه کې افغانان دي تر شا یې ډېر قوتونه وو
نور بل فچرته خبره د غسی ویچ دي مذاکراتو شاته نور لا سون دي لکه څنګه چې تاسو ادا کوي نو بیا دا د سولې خبرې به څه نتیجه ورکړي؟
زه فکر کوم د سولې خبرې بل اخر نتیجه به دا چې ورکی چې یو انتظار خو دې ته یستل کیږي چې ودرې چې په امریکا کې د سیاسي قدرت انتقال کامل سی او نوې رئیس جمهور کشي. سولې زه فکر کوم په افغانستان کې کیږي خو هغه سولې چې امریکایي دوستانه زموږ غواړي داسې به کیږي. نو هغه ته امریکایان تلاش کوي چې یا طالبانو ته غوښتنه برخه ورکړي او یا دا دي چې طالبان په راتلونکي قدرت کې شریک کړي.
له ښاغلي فکور څخه په مننې د سولې موضوع تعقیبه وپسې په داسې حال کې چې د نوي میلادي کال پایل ته تر دوه اونیو کمه موده پاته ده دغه کال به د افغانستان د سولې په برخه کې څه بدلونونه راولي؟ ټاکل شوې ده چې امریکا په افغانستان کې د خپل پوځانو شمیر د پام وړ کم کړي. د سولې خبرې هم په ځنډ پر مخ ځي. د طالبانو بریدونه تر بل هر وخت ډیر شوي دي. لدې ټولو سره سره بیا هم راتلونکی کال په افغانستان کې د مثبتو بدلونونو تمه کیدای شي. دا سجرړو د خبر د مرکزی څنګه راپور په دیړه لفریبا ظاهر ناور.
د افغانستان جګړه د نړۍ د روانې خونړۍ جګړې د وی بیلګې په توګه به په 2021 کال کې حساس پړاو ته ننوځي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 د توافق د وی برخې په توګه تم د امریکا متحده ایالات د راتلونکي کال تر می میاشتې پورې خپل ټول ځواکونه له افغانستانه وباسي. اوس پریکړه د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن سره ده چې د 2021 کال د جنوري پر 6 رسمن خپل دنده د ولسمشر په توګه پیلوي. دا معلومه نه ده چې آیا بایدن چې وړاندې د پخوانی ولسمشر باراک اوباما مرستیال وو پر هغې موافقې به ودرېږي چې د امریکا د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې له طالبانو سره لاسلیک کړي. د ازادي راډیو د خبر څانګې له مرکز څخه فرود بیژن لیکلی چې د بایدن لپاره په دې اړه پرېکړه شایي پیچلې سي، ځکه لا هم طالبانو په توافق کې موجود شرایط عملي کړي نه دي. په دې هوکړه کې طالبانو ژمنه کړې وه چې د افغانستان په خاوره کې به د القاعده شبکې د فعالیتونو مخه نیسي او تاوتریخوالی به کموي. د افغانستان د دولت او طالبانو د پلاو ترمنځ د سولې مذاکرات د امریکا او طالبانو ترمنځ د توافق یو بل برخه وي چې له ستونزو او خندونو خالي نشکري. تید کالهان د افغانستان د امنیتي چارو تحلیل ګرځي. دی وایي د طالبانو لپاره دا مهمه ده چې تاوتریخوالی ودروي څو په قطر کې د مذاکراتو پر میز خپل هغه دریځ خوندي کړي چې ګواکې د جګړې په ډګر کې بدلون د دوی په لاس کې دی. تید کالهان د تاوتریخوالی لوړې کچې ته په کتو وایي که اوسنی وضعیت په ژمي کې همداسې د موکړي په پسرلی کې به د زیانمنونکو ولایتونو پر مرکزونو د طالبانو د لا پراخو او همژغو بریدونو شاهد اوسو. سپینې ماڼۍ په نومبر کې اعلان وکړ چې له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو یوه برخه باسي. ټاکل شوی د راتلونکي میلادي کال د جنوري تر نیمایي پورې په افغانستان کې د ډیره امریکایي سرتیرو شمیر له 3500 څخه 2500 ته راټیټ شي. د سیاسي چارو افغان کارپو طارق فرهادي وایي د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د دوهې په خبرو کې وروستي پرمختګونه له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو او په دې هیواد کې د امریکایي قرارګاه د لمنځه وړلو په برخه کې د حکومت د ویرې ښکارندوی کوي. دی وایي شای ولسمشر غنی د خپل راتلونکي له ویرې په 2021 کال کې لا نور جوړجاړي ته اړ سي. د چارو شنونکو په دې باور دی چې د امریکا د نوې ادارې پالیسي به شایي طالبان هم دې ته اړ باسي چې جوړجاړی وکړي. طالبان ویره لري چې د بایدن اداره به شایي لاره بدل کړي او که د سولې په خبرو کې پرمختګ ونه سي نو بایدن به کېدای سي د ولسمشر ټرمپ د پریکړې پر خلاف خپل ځواکونه په افغانستان کې وساتي. پوښتنه دا ده چې آیا د امریکا متحده ایالات به د ټرمپ د ادارې او طالبانو ترمنځ توافق ته ژمن پاتې سي؟ ځینې تحلیلګران وایي بایدن به پر دې توافق ودرېږي، خو په عین وخت کې داسې ګمانونه هم ډېر دي چې بایدن به له افغانستان څخه په بشپړه توګه د خپلو ځواکونو وتل وځنډوي. ځینې بیا داسې هم انګېري چې شایي جو بایدن د طالبانو پر وړاندې خپل دریځ جدي کړي. په تېره بیا د طالبانو د هغې ژمنې په برخه کې چې په افغانستان کې د القاعده شبکې د فعالیت د مخنیوي په برخه کې کړي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر او د پاکستان د پارلمان د غړي علي وزیر د نیول کېدو پر ضد اعتراضي غونډه وکړه. دوی د کابل حضوري چمن ته چیرمه راټول شوي وو او د علي وزیر عکسونه یې انتقالول. علي وزیر دوه ورځې وړاندې د پېښور پولیسو ونیو او وی ویل چې پر نوموړي د دسمبر پر 1 په کراچۍ کې د غورځنګ په غونډه کې د پاکستاني ریاست او پاسو پر ضد د وینا تور پورې شوی دی. اکرام الله اکرام له کابل له نور تفصیل سره.
دا کسان په کابل کې راټول شوی او په پیښور کې د پاکستانی پولیسو لخوا د پښتون ژغورنې د غورځنګ د یو مشر علي وزیر نیول کېدل غندي. د کابل خار حضوري چمن تاثیر مسیمه کې د سلګونو راټول شویو کسانو سره د علي وزیر عکسونه او هغه شوارونه دي چې په کې د علي وزیر نیول کېدل غندل شوی او د هغه د ژر ترجره خوشی کېدو غوښتنه پکې شوې ده. د دغه لاریون یو سمبالونکو اسد الله وزیر وویل پاکستان ځکه علي وزیر نیولې چې په دې هیواد کې د پښتنو د مظلومیت او پر دوی د ظلم خلاف غږ پورته کړي.
موږ هم د دې ځای د څنګه چوایو نارو بار یو افغان دا نو معلومه خبر ده چې موږ یو قوم یو ظالم ریاست باندې دا غږ کوو چې مشر علي وزیر دی
لاریونوالو پاکستان تورن کړ چې د افغانستان وسلوالو مخالف طالبانو ته په اسلام آباد کې سری قالین غوړوي، خو هلته د خپلو حقونو غوښتونکو کسان زندانی کوي. دوی ویل چې که د پاکستان حکومت علي وزیر خوشی نه کړي نو خپلو لاریونونو ته به دوام ورکړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکخ او د پاکستان په پارلمان کې د شمالي وزیرستان استاذ علي وزیر دوه ورځې وړاندې د پېښور پولیسو په دې تور چې د غورځنګ د کراچۍ په غونډه کې د پاکستاني ریاست او پوز پر خلاف خبرې کړې ونیوه. د پېښور د شرقي تاڼې محرر شاهد خان د ډسمبر په 14 په پېښور کې د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال ته ویلي چې ښاغلی وزیر یې د سند پولیسو په غوښتنه نیولې ده. د ویلي چې د سند پولیسو پر وزیر د کراچۍ لغونډې وروسته قضیه ثبت کړې وه. په کراچۍ کې پښتون ژغورنې غورځنګ د روانې میلادي میاشتې پر 6 یوه لویه غونډه جوړه کړې وه چې په کې د علي وزیر، منظور پښتین او محسن داوړ په ګډون د دې غورځنګ ګڼو مشرانو ویناوې کړې وې. تیره ورځ ناوخته د غورځنګ مشر منظور پښتین پر خپلو پلویانو غږ وکړ چې د پاکستان په ګډون باید د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د ښاغلي وزیر په ملاتړ اعتراضونه وکړي. د لومړی وار نه دی چې پاکستان د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي زنداني کوي، بلکې تر دې وړاندې د مشر منظور پښتین په ګډون د دغه غورځنګ بیلابیل مشران نیولي، خو د خلکو له اعتراضونو وروسته یې بیرته آزاد کړي دي. خپل علي وزیر هم په تیرو دوو کلونو کې څو ځل نیول شوی او بیا خوشی شوی دی.
د کابل په اعتراضي غونډه کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د یو مشر او د پاکستان د پارلمان د غړي علي وزیر د خوشی کېدو غوښتنه وشوه. نن په اسلام آباد کې هم د پښتون ژغورنې د غورځنګ غړیو او ملاتړیو یو لاریون ترسره کړ او پکې د علي وزیر د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. داسې راپورونه و چې د پاکستان په یو شمېر نورو ښارونو کې، خیبر پښتونخوا کې او بلوچستان کې هم د علي وزیر د خوشی کېدو له خاطره لاریونونه ترسره شي.
تاسو لا پیغامونو
یا کلی والا شناده هلمن ولایت د نادله ولسوالۍ ته تاسو پیغام پریزم. زه د هلمن ولایت د نوزاد ولسوالۍ د فرحات قسمه کې چې څنګه دې د اوبو کانال او ډیر اسانه جوړیږي. محترم ولسمشر اشرف غنی صاحب چې ټول مشره دا وعده وکړي، حتی بوجیه او دې ته ځانګړې کړه، خو نه په دې باندې کار نه کوي. او دا د څو کانال چې دا ډېر وساد دې کار بشپړ کړي، یو څنګه دې چې دا وته د څو نو بیا هلته ذخایر خپل په غرونو سره ګرځېدلې دي. نو زما به دا اړوند وزارت ته دا شله چې دا څنګه په توجه کې او د لمر خلک ورته دې سره ډېر وساد شي، چې ان شاء الله دا کار وکړي. تو سلام په احترام رفیق الله ایم د کونړ ولایت د دانګام ولسوالۍ د بیداد د کلی څخه. روزانه بزمنته ولسوالۍ کې د مخابراتي سیستم ډیر خراب دی. خنيتي مشکل هم نشته، خو د مخابراتي سیستم ډیر خراب دی. یو خو بعد نه کوي، بل انټرنیټ به هیڅ کار نه کوي. خلک انټرنیټ ته لاسرسی نه لري. کچیر دغه زما پیغام لو کړو چارواکو ته ورسوي چې دغه زمونږ د ولسوالۍ د مخابراتي سیستم حل کړي. والسلام، مننه زارین علی.
طالبان و حکومت پخپل هیواد کی خبر شروع کی، ان شاء اللہ تعالیٰ تعالیٰ کا مرض کر فکر قوم دخیر سر بس جنگ رکھ دی مش پریواد کی خبر ہے کہ دماغ پہلا ہم پتہ جت کی ضرورت للی دی امنی والا چھ طالبان کی ضرورت للی دی مل بدل تن کی ضرورت ہے کہ داج لا بشران او لا لگان او بابان دل بخت دی ہیل مدغد دل تر داخل محترم شکو برای افغانستان کی ذکرات نہ پے دی کہ نو خدای سولہ دایمن راولی.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په azadiradio.com کې نیولای شي. افغانستان په یونسکو سازمان کې د فرهنګي میراث په توګه د ترکیه، ایران، ازبکستان او آذربایجان په نوم د میناتوري په ثبت باندې اعتراض کړی. وړاندې په دې اړه خبرونه کې واوري خو یو نړیواله مسله راخلو. د امریکا په فلوریدا ایالت کې د بریتانیا یو تابع په دې خاطر په حبس محکوم شو چې ایران ته د هغو وسایلو د صادرولو هڅه کوله چې د امریکا له لوري پرې بندیز لګول شوی دی. نیول شوي کس له جعلي رسیدونو او د شفر له ژبې کار اخیست. اسمت څاروان راپور لري.
د امریکا په فلوریدا کې یو بریتانیایی ایران ته د صنعتي وسایلو د قاچاق کولو د هڅې په خاطر په 2.5 کال بند محکوم شو. د شمالي فلوریدا د سیمې د څارنوال په بیان کې ویل شوی چې 15 کلن کولن فیشر د اگست په میاشت کې هغه مهال ونیول شو چې له متحده عربي اماراتو څخه فلوریدا ته ورسید، چې په ایران کې د پیرودونکو لپاره د انرژي د تولید وسایل رانیسي. فیشر چې 15000 ډالر جریمه شوی هم دی، په سپتمبر کې په دې اعتراف وکړ چې د انرژي د نړیوالې مقررې سرغړونه یې کړې ده. د مقررې ایران ته د داسې وسایلو صادرات منع کړي دي. د بیان پر اساس د 2018 میلادي کال او په اگست کې د فشار د نیولو د مودې ترمنځ د برتانیې له متحدو ایالاتونو څخه ایران ته د نوي داسې ماشینونو د لیږلو هڅه کړې چې پر صادراتو یې بندیز و. بیان دغه راز وایي چې محکوم شوي کس جعلي رسیدونه جوړ کړي او د وسایلو د انتقال په اړه د شفرونو له ژبې کار اخیستی دی. امریکایی څارنوال لورنس کیف ویلی پر ایران بندیز د امریکا د متحدو ایالاتونو له ملي امنیت سره مستقیم ارتباط لري، او د هغه سرغړونی چې فیشر او ملګرو یې کړي ملت له مستقیم خطر سره مخامخ کړی دی.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت په یونسکو سازمان کې د فرهنګي میراث په توګه د ترکیه، ایران، ازبکستان او آذربایجان په نوم د میناتوري په ثبت باندې اعتراض کړی دی. دغه وزارت وایي چې د میناتوري اصلي ریشه په افغانستان پورې اړه لري، باید یاد هنر د افغانستان د میراث په توګه وپیژندل شي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي موزیم پخوانی رئیس وایي چې د میناتوري هنر د بل هر هیواد په پرتله په افغانستان کې پخوانی مخینه لري. نورحال د کابل د رحمت الله افغان پوراپور کې.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې د میناتوري هنر د افغانستان تاریخي میراث دی او باید د ملګرو ملتونو علمي او فرهنګي سازمان کې د بل هیواد په نوم ثبت نسی. د دغه وزارت وایي صابر مومن د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال دغه هنر په یونسکو سازمان کې د ایران، ترکیه، ازبکستان او آذربایجان د فرهنګي میراث په نوم ثبت شوی.
ترکیه، آذربایجان، ازبکستان او ایران دوی په ګډه باندې د میناتوري په خپل نوم باندې ثبت کړی ده په یونسکو کې. مونږ د تیرو مکتوبونو په تعقیب مطبوعاتي اعتراضیه اعلامیه هم خپره کړله، او دا موضوع به د یونسکو او د فرهنګي میراثونو د ثبت د نړیوالې ادارې سره تعقیب وي.
په افغانستان کې د میناتوري هنر د تیموریانو له وخته موجود و، او د صفویانو د واکمنۍ پر مهال دغه هنر زیات پرمختګ وکړ. په مزار شریف کې روضه مبارکه، هرات کې جامع جمعت او په غور کې منار جام په افغانستان کې لوی میناتوري اثر بلل کیږي. استاد کمال الدین کوهزاد په هغه دور کې د دغه هنر لوی هنرمند و چې په هرات ولایت کې د بهزاد د میناتوري سبک بنسټ کیښود. احمد علی کوهزاد، غلام محمد میمنگی او جلال پوپلزای هغه هنرمندان و چې په افغانستان کې یاد هنر ته پراختیا ورکړه، او د شاهرخ مرزا له دوره تر اوسه په دغه هیواد کې میناتوري هنر لوړې او ژورې تر شا پرېښي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې د افغانستان په ملي آرشیف کې اوس مهال د میناتوري زیات اثر تر سترګو کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي موزیم پخوانی مشر عمر خان مسعودی وایي چې د میناتوري اصلي ریښه په افغانستان پورې اړه لري، او دغه هیواد حق لري چې د ملګرو ملتونو په علمي او فرهنګي سازمان یعنی یونسکو کې میناتوري د افغانستان د فرهنګي میراث په توګه په رسمیت وپیژندل سي.
افغانستان د دې ټاټوبای ده، بعد افغانستان هم په دې لست کې شامل شي. مشترک میراث د ایران، ترکیه او افغانستان په منځ کې. په دغه برخه کې افغانستان هم د دې میراث مالک په صفات باید وپیژندل شي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو علمي او فرهنګي سازمان یونسکو تر اوسه په دې اړه نظر نه دی څرګند کړی. شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې هغه مهال چې په یونسکو کې د ترکیه او ایران په نوم د میناتوري هنر د احتمالي ثبت په اړه راپورونه خپاره سول، د اطلاعات او فرهنګ وزارت او ځینو فرهنګي کړیو له غبرګونونو سره مخ شو، او غوښتنه یې وکړه چې د دغه هنر د میراث په لیست کې باید افغانستان هم ور شامل سي. ان تر دې چې په هرات ولایت کې په یو لوی غونډه کې د سیمې اوسیدونکو له افغان حکومت وغوښتل چې په هیڅ صورت له دغه غوښتنې تیر نسی.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
دا خبری مجله هم دومره با په بل خبری مجله کې احمد شکفر احمدی له تاسو سره دی. احمدی صاحب سټوډیو ته خیر راغلی.
تشکر از شما.